د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یوه خبرپاڼه کې وایي چې د دې دفتر مشره د بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو شوی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون رسنیو ته د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. او د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1968 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه یې سرغړونې کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونې په دوام کې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوه اندېښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو نه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچوونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو خبرې کوو.
د فبروري 13 په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
افغان سوداګر غواړي چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې د پاکستاني چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسیږي.
او افغانستان سبا له بنګلادش سره د کرکټ لومړی شل اووریزه سیالي کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزې لوبې ترسره شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګري ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر د بورالاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیرونې چهارشنبې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری یې خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاغل متقید برالاینس ته وویل چې دا څرګندونی له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونی تشویش اچون کی پارون کی او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتول نړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننې غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې د غونډه جوړ شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتو هم د اوکراین جګړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورځو، خو له هغه مخکې د اوکراین مسایل چې نن سبا ډیر زیات تاوده دي او د نړیوالو رسنیو په سرخطونو کې دي، ورځو د موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دې خلکو تر څنګ ودرېږي. ښاغلي بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه راپول. ښاغلی بایدن وویل پوتین فکر کاوه چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس د ده په وینا له داسې یو ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل ولسمشر پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د امریکا ولسمشر کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې همداراست پر خپل اجنډا هم رڼا واچوله او امریکایانو ته د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن له بیګنیو څرګندونو مخکې د اوکراین ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې روسیا د اوکراین د بنسټونو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتونی بلینکن پر نوویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزی میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر نوویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي، د روسیا په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلې دي چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوي دي. په اوکراین کې د جګړې اونې پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هر شی به په زیاتېدو دي. روسیا پر شوانځیو روغتونونو او د استوګنې پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیا باید سمدستي اوکراین پرېږدي. روسیه چې د بریټه د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نمبر کوي وای چې دوی ملکان نه پنښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولېږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتي ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اوم ورځ ده. لکونه کسان تر اوسه له دې هېواده کډه شوي دي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسول مارتین ګریفتس پرون پر یو بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. د ملګرو ملتونو د کټوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکي درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي او څه باندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کټوالو ولګول شي چې پولانډ، هنګري، سلواکیا او په سیمه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د نن تر 2.5 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد د سه شنبه تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر 6.6 لک ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیر شپې د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا سه اټکل کیږي چې خایي د 4 او 5 میلیونه ترمنز اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
مرسل ځاځي و چې پر اوکراین د روسیې د برید له کبله د بشري وضعیت په اړه جزئیات وړاندې کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیا کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړې ده. ښاغلی حقانیار د مرکې په پیل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د برید علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ باندې دا خبره وکوله چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی، په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش درلود چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یوځای شي.
زه فکر کوم چې له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري تلویزیونه په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بل اخر صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین دا سی او محاسبه کړی وي، ځکه چې په تیر کې په 2 کاله وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی همغه سی وړول محاسبه درلوده. ولی اوس دا سی یو عکس العمل وښودل شو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دي نړۍ په کچه باندې دغه سی عکس العمل وښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. د جنگ شروع کول اسانه دی په تاریخي لحاظ کې وګوري، ول د جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې هغه وی خبرې سما ما د نجات عقل فکر مکه وي، ماته مهمات راوستوي او دا ډیر خطرناک حالت ده. کوا کیسه سي دي زما د معلوماتو پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې وسیدل په داوه طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. له بل اړخه تاسو ګوري چې اکثر اروپایي وادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړې، نه به د یوې میاشتې جګړې، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنی پولیسي دي دا پولی پراخه کړي، او که پراخه هم نه کړي کم تر کمه د روسیې لپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي، او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر ډیر کمزورې شي کوم چې اټکل کی.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانیار و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیارغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیارغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالي مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورني ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې حال کې په پام کې ده چې اوبخی په د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولس مشر بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د بایدن د وینا په درشل کې وویل چې د پوز ته خبرداری ورکړی و چې له دې سره به تروریزم پیاوړی شي، خو دی وایي چې ولس مشر بایدن د ده پر وړاندیز سترګې پټې کړې. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولس مشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او وی ویل چې هر لوری سم نه و ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلا مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جګپوړو پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې استلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکې وکړې چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنې وینا وکړې. بایدن په خپل افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ترامپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبر هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ترامپ د ادارې او طالبانو توافق دی له یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر مون اوریدونکو شیبه ورسته به نوریاس نوری د خبرونې نور مطلب تاسو ته وړاندې کړي. رسره وسی خو له هغه مخکې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوبې سر له سبا پیلېږي.
تاکل شوې ده د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبې ترمنځ د شلاوریزو لړۍ پنځشنبه په ورځ پیل شي. د ویل د چې دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبې ترمنځ به دوه نړیوالې شلاوریزو لوبې ترسره شي. دغه لوبو لپاره افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې پایله به هم ښه وي.
افغان لوبډله به د شل اوورونو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. او د هند او پاکستان تر او وبخی د هند او پاکستان استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لنج خبري وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا د لاسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفت زده. په 1980 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. وروسته له دې چې دغو دوو هیوادونو په 1990 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي، خو به هغه څه دي چې دوی بیا خبرو ته کینولي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې وروسته له هغه ډېر کړکېچن شول چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر له خپل قلمرو سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوې ډیلي سره ډیپلوماتیک اړیکې ساړه کړل، دوه اړخیز تجارتي ودراو او پر سرحد د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لاري له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه را کم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی به د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشت افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجارت صاحبانو دي، که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لارې جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې دنا کرایه و یو نیم در کلاره، اوس په 15000 په شپږ در کلاره باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول تل جمع شوی تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدو 2500 تجارانو او د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 تر ټیټه شوې ده.
او د افغانستان له خوا نه یا د پاکستان له خوا نه چې برور امور کې د دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور امور کوو، خو نن هغه برور امور چې د تخمین د 1500 تا برور امور ته راټیټه شوې ده. دا والی په دې څه باندې شوی سہولتونه شوی الحمدلله کمپیوټر سایز شوی دا سیستمونه شوی دي. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوی دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلات ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د سانتیاو نشټواله او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړي ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنل چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري اغیزمنه شوی، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوې، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونی ورد چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لاري پاکستان ته پتاګ راتکې د اسانتیاو او سوداګری ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوي ژمنې لا هم عملی شوي نه دي او کړي ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څنګه د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلای کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور به په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم شار دی.
دا وشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا و کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ور سره پر ویډیوي کال خبري کوي او د همدی مجازي نړۍ لاري ور سره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبري کوي او د هغه سره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دوه چې تقریبا و کال مخکې په روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوي سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوي سره خبري وکو یا د کورنۍ غړي دا غوي سره احوال ورڅخه واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دوه چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یا په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسم 3G خدمات پلسوی دي، 4G خدمات پلسوی دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې زل مثلا سلام کوم 3G پلسوی دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په ورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت لوري پلسوی دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک للارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیران اوس د 3G باندې کار روان دي، کار کوي نو کار کوي چې 2G ام 3G د مقصد وای چې ځاغه ځغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو، دا 3G 4G تارو دا شبکه من 3G دا دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوی.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفون اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبره چې مخ کې د ترینکوټ او لسوالی د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانید چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هله لري چې نوري مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو غننتونه هم سوزولې و. په اوروزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بی سیم، ایم ټین، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلي احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترمو، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړي دي، نو دې باندې هغه کسان خپه کیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدا نشته. دلته یا به د یو غرب یخ ځای، یا به داسې یو لړ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بی سیم یا رسالات. موږ د لورپورو چارواکو څخه داخله ده چې دلته یو خدا ودروي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره و. خود ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اته بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروگرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې د امریکا خلک به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوي عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. او د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې روسي ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلنسکي همداراز روسیا په تروریزم تورن کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج وشتلی چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.1 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفیتس ویلي دي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او په پاتې خبرونه کې تاسو رابولم چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی واورئ.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپله وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونن له داسې یوه هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري جو د باري خو هلم کې سو کنه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر چې غم دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختی په کندهار کې
مزه یل مند ویلا څه خبر کورو یا چاندې وسته مې مزه باندې تر کړې دا درې څلور ماشي ولاته یا کومه کر سره کړی یا ولاته یا مر سره سره کړی نو د کورونا را وسول د دکانونه را وسول در بازار کړل فرار کړل بالا یو کالم فرارو لا ما غمر چې مست مست نه رسې دل را لا د ته چې کړل تر وسه نه مر سره کړی هغه خپل ته هغه چې ماړو هغه ته ورکړي او څونه پوره ته.
السلام علیکم تحصیل من ولایت څنګه ولې د زما د ازادي کارکونکو صدا فایشت زما ځانتر اسلامي امارت خلګو پرې ورسي په ایلمن کې دا کومې ورسي چې شې کېدلې خپل ورځ زمان کړه څلور سو د اندر کې نوښته کې بته دا کار کوم چې ما ته زنګ وول سو کستانه موږ دلې سي لري کو یا بته دا کومې روپۍ چې د امنې مستاد دي موږ دې دا به چې دا سي د شخصي خلک دغه کوم خلک دې سره کوم کار کوي د ایلمن خلک نه دا به چې څومره کې دا اسلامي مرستې د دین سره مشل دي چې دا خلک به چې دا خلک و درې چاغه د شخصي خلګو دغه څور پیوانه کې نو دا خو نه جایز ده.
السلام علیکم. نور عبد الرغا صاحب زاده د سړي لاشي رئیس توه خپل تلای له خوتي د فوچ جواب څنګه جواب ورکې ته امرستي شفاعت روان دي ته ټول مو شو کې فساد اداري یو په دوا سوې د قسم په حاله کې به یو په دوا سوې ګرد مسکینان د وږو موږ مو د کو د کښانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدا او ډېرې داسې م کوي د ازان او ډېرې کفار د بشر د فار دغه نور شوي تي چې د الله د رضا د فار د اسلام د فار یې جوړ شوي نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت کې د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کوم مرستې شي د یارو کلا د پاره د کوم بے وزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای موږ پیسې په باندې ورکړي دي دی دا پیسې چا ته ورکړي به نه پیږي طالبان ته روپۍ ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې زور وکړي دي بیا وزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې بعض خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاچا چې یا دا چې یو دوه پچا یا دا په باندې چې بیا دی سره نه نیباشي دا یو ګشنه ده دا څلرم ګشته دا چې خلکو قسم دی خدای چې یو لري یو په صد باندې روپۍ ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپۍ ورکړي دا نه جایز نه ده یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو دی پاره تاسو په خپل ته یو نه چې دا خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده یت نامني وای کوم ده امون دا چې خلک دي چې وس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي او یا یې دا یو ځین نامني خو دغه ده یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لشي ورای ده دا په خپل دي دي دې غورو کې اداره سي پښتنه وکي زبخت محمد ولما چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ژوند ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه لاره چې په هلمند ولایت هم ارجا ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشل کېږي او دلته هغه سړي ته مرستې رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریب هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایمه زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره غوړي مرمۍ لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ په تاسو کې اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
زه د کندهار ولایت د چګسلي ناوی څخه خبرې کوم. یو وخت وای یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وای یو څومره شد داستان وایه او ریزه کاوه نو بار دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو بار دا بلبل دا خاوند سلیمان علیه السلام ترالی بارې ورته وویل ستا قربان شو. دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو. بارو چې راوړ بلبل چې ورته راوړي بارې بلبل تو ته ولې مخ ښه داستان وایه و ښه ترانې وویل اوس نه وایه. بلبل ورته وویل مخ مې الله پاک شلخو ته ژړل فریاد مې کوي الله پاک لخو راته وویل چې صبر وکړه. نو اوس ما صبر کوي بارے اصلی تو چې بلبل داسې وایي. نو اوس هم چې هر صدا د فریاد وکړي څوک نشته چې په فریاد به ورسېږي صبر والا جلخو ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي اسلامي لحاظ او اسلامي چوکاټ کې اجازه ورته ورکړي. او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شي نو هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو بنا په حد سره دی حد کړل شو په دغه حد کښې چې په شهید کړل شو. نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په موږ څه باندې په طریقه ی اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي هسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیرونو ریاست ته ولایت مقام ته مونږ تاسو ته چې زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي. مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو خو هېڅوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کښې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم زه بیا راډیو ته تلیفون کوم دلته یو مایوبه یم هېڅ کومک را ونه رسېد سپتنو مې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویل چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وه نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی عمارت څه وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره کړه دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي خو بهر ملکو کښې څه ګټې نه شته پوه چې خپل وطن دې آزاد شي او آباد شي او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه نیزکي او بیابروي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوه کړي. وسلام دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ احمد صاحب د هلمند ولایت ولسوالۍ ته مې زنګ درته وهلی. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی وو زه ډېر په دې خواشینی یم ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې وي هغو ته م پلرو څخه دا هیله کوو چې بانا د هغه د چا سر پټ کړي او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لحاظ اشق دلمن ملائے پیغام پریزم اسلامی امارات مجاہدین سخم بنانا کون مسلیات ادا کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سنی سخما او دغه غفتنه